د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه. وخت افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غوښتي پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د 40 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ټام فلیچر پرون په جنیو کې خبریالانو ته وویل دې پیسو ته پر روان 2015 کال کې د نړۍ له هغو 190 میلیون وګړو سره د مرستې لپاره اړتیا ده چې له جګړو څخه تښتیدلي او له لوږې سره لاس ګریوان دي. د ښاغلي فلیچر په وینا ملګرو ملتونو له هغو پیسو څخه چې په روان کال کې له مرستندویو هیوادونو څخه غوښتي وي حتی نیمایي برخه لا نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي ویریږي چې د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه له ملګرو ملتونو سره خپلې بسپنې بندې نه کړي. اروپایي ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه غندلې ده او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپایي ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سه شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. د پریکړې د افغانستان دننه هم غبرګونونه پارولي دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي نن په یو بیان کې ویلي دي په داسې وخت کې چې افغان ښځې او میندې په ټول هیواد کې له زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي دا اعلان د ډېرې خوابدۍ وړ دی. ښاغلي کرزي د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې سمدستي د پریکړه لغوه کړي. د طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برېښنا شرکت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې د پلاوی د دې شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. برېښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د روان کال د وارداتي برېښنا تړون تنظیم شي. د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې له ترکمنستان نه د برېښنا د تړون تمدید هڅه کوي چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپې د لیږدولو خبر ورکړی دی. د روسیې د تاس اژانس د خبر له مخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایی مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور له مخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان پکې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 12.5 میلیونه افغانان د خوراکي نامنۍ په حاد وضعیت کې دي. د نړیوالو چارو او بشري حقوقو په برخو کې د ایران د عدلي وزارت مرستيال وای د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبانو حکومت ته سپارلای دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا اجانس ته د سه شنبې په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق، د ممنوع شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر تورونو باندې بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق وکړ. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه وشیندلې او وښکې بهونکي ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړ. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي چې د ګرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د ګرجستان صدر اعظم عراق لیکوبا خیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنه رد کړې ده او ګواښ کړی دی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي. او د ناټو سرمنشي مارک روتا نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې دی ته به ډېر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوی وساتي. مارک روټا په بروکسل کې د ناټو د 23 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو تیر شپه پر دې خبرې وکړې چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخه ونیسي. د خبری ټولګې ته مو زه فرشته سحاک هرکلی کوم. خبری ټوګي کې وا د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیزونه د ډیرو نجونو غبرګونونه راپارولې دي.
زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړې پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امید هم چې درلوده ټول نیمګړی پاتې شوی.
نن د ډسمبر څلورمه د جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا پنځم تلین دی.
ډاکټر ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت وکړو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد ښار په زړه کې وواژه.
او د دې ترڅنګ د اورزګان سیمه ییزو مسؤلینو ټولو هغو کسانو ته چې سرلوڅي ساګانې لري جدي خبرداری ورکړی چې د خپلو ساګانو سرونه پټ وساتي.
کم کس بیا هم دغه سرغړونه کوي او د ساګانو د بنمو سرونه پټ کړی نه وي. کوم څوک هم شکایت کوي موږ بیا محکمې ته معرفي کوو. او
وړاندې په خبرونه کې بهرني راپور هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
می هم زمون خبری ټولګه ته خرغلی پایل کوو. د دې ورځې پر راپورونو د بشری حقوقو د څار سازمان وای په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو روسي بندیز په د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمن چې لال وړاندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري ل زیاتو ستونزو سره مخ کوي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرونه وخت یې خبر کړی ویلي دي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. په همدې کلاس مونږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی تاسو واوري.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلی. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی راغلی د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخه نیسي به د هغو ښځو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي د غیر ضروري درد کړاو ګاللو ناروغیو او مړینې لامل شي. ځکه چې د افغان ښځو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکوونکي نورې ونه اوسي. په بیان کې راغلي دا داسې مهال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې په ښځو محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي دي. د بشری حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالان چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو ټکولو جبري ورکونې او تبعیض پر بنسټ د تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د دې ټولنې په اکسپان خبره شوې د نجونو په وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیری چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغۍ لامل سلر ویشت میندې او یو سل وچ پېته ماشومان مړه کیږي د نجونو په طبي زده کړو بندیز د خزینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر خزینه محصلین وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړي او د زده کړو په برخه کې وروستۍ هیلې هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار د طب پوهنځي یوې مخکینۍ محصلې لیلما ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر بندیز وروسته یې کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو له امله یې له شپږو کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی. هغې ازادي راډیو ته وویل
شپږ او کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروفه یم مګر ما هېڅ سند ترلاسه نه کوه او هېڅ زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړې پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امیدم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
طالبانو بالاخره په افغانستان کې زموږ په پرسه امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو منې کړو چې دا د طالبانو سخت دریځ او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت روانه غوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړم ورځ یعنی دوشنبه طالبانو د عامې روغتیا وزارت له لوري د طبي انسټیټیوټونو استازو ته اعلان شوی ده. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه کون کې لزده کړو منه شوی، خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه نوی فرمان لمخې د نجونو پر مخ د طبي موسسو دروازې تړل شوی دی.
داسما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت کابینه په کندهار کې په خپل نننۍ ناسته کې د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه بحث کړی. د طالبانو په حکومت کې له دې مجلس یوې باخبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې مجلس کې د دوی د حکومت په لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشت دی د کابینې په نننۍ ناسته کې د نجونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د ولایت کې ځینو باخبرو سرچینو د طالبانو د حکومت د مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړه چې د دوی د لوړ پوړ چارواکو ترمنځ مجلس روان دی، خو جزئیات یې ورنه کړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیاره برخلیک لپاره یې یوازینی د رڼا څراک و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی و. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو یو شمیر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوختې وي، وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل سوې وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل:
سمستر اول مو فقط چند هفته مونده و د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده.
زمونگ تا لومری سمستر فاینال از مویانو تا صورتی پاتی دی چه مونگ تا اوار رکل شو چه انستیتوت مو و ترل شو او نور تا سونه از مویانی نخیستل گیگی. مونگ چنن هم پا انتونی انستیتوت تا ورغلی و مونگ تا اجازه را نکره چه دنه نوار شو را دولت همو گفته نداده چه مونگ پا انتونو نپرانیزی چه مونگ مزدکرو تا دوام ورکرو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکي او د رابې بلخي انسټیټیوټ یوې محصلې ناجی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر محصله و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېد. خو ناجی له تیر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندي سوي دي. نوموړې په ناهیلۍ سره وایي:
نه تنها بر ښځو دختر خانم ها عاقبت خوب نداره، بلکه میتونه
دا بندیز په نه یوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري، بلکې ټولنه به له منځه یوسي، بلکه میندې او لوڼې مو ناروغه شي چا ته به ورځي. همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حقه راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجیې په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پر نجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګېده، او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رنا وای
حاله تند سیدا مور کې طبي زکړه بند شي خزینه ډاکټرانو به ډیر زیات کم شي او دا ډیر لوی لوی مشکلات راوست کی زکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغي چې یو خزینه ناروغي خزینه ډاکټر ته ویل شي د سینارینه ډاکټر ته نشي ویل او هغه مشکلات چې خزې د بل خزې لپاره حلول شي د سینارینه نشي کول
د یادونې نه چې لالوړان دي د روغتیا نړیوال سازمان په خپل بیل بل راپورونو کې په افغانستان کې د لازم روغتیایي اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلیتګانو د کمښت لامل د امیدواري پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ښودلې ده. د ملا هیبت الله اخندزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د نومبر په 2مه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان سو. د خبرې سو یو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه خزینه محصلینو او استادانو جوړوله.
ازادي راډیو ته ورجوي نيستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې د څلورم ستر ښار هما په څنډو کې جګړو زور اخیستی دی. د سوریې د حکومت مخالفو یاغیانو روانه اونۍ د حلب تر نیولو وروسته چې د سوریې دوهم ستر ښار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیره شپه داسې راپورونه خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه ښار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمبارۍ د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما ښار په لمنو کې د تیر شپې درنې بمباری حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د ښار له څنډو پښه شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلې دي چې د سوریې دوهم ستر ښار حلب ونیسي او د سېشنبې په ورځ د هما ښار تر 2 کیلومتره پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سېشنبې په ورځ وویل سوریې ته به پوځیان واستوي که چېرته غوښتنه ترې وشي. روسیې بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریې ته داخل شوي دي او دغه وسلوال د پلازمینې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیس کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړې دي. دولتي رسنۍ او د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سخت جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیس په 5 کیلومتر کې پروت دی او لدیل لوړی د شار تقریبا ټول مهم لارې ښکاری. په سیمه کې د ابو القعقاع په نوم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمباری موږ مجبور کړو چې څه پښه شو. د یاغیانو یوې بلې سرچینې ویلې دي چې د زین العابدین غره د ننیولو له امله د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خنډ رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پوځ سرچینو ویلې دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړي کرښې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سېشنبې په ورځ سیمې ته رسېدلي دي. د روسیې او د سوریې د حکومت له لورې په شمال لویدیځو سیمو کې بمبارۍ په روسي ورځو کې زیات شوي دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونه او ژغورونکو ویلي دي چې الوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړې دي. رویټرز اژانس سرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی، خو دمشق د ورته اداو په اړه مخکې هم ډېر لږ نظر څرګند کړی دی او پخوا یې داسې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي،
نن د دسمبر څلورمه د جاپاني ډاکټر تستو ناکامورا پنځم تلین دی. نوموړی د 2019 کال د دسمبر په څلورمه په ننګرهار کې د نامعلومو کسانو له لورې په ډزو ټپي او بیا یې وروسته په روغتون کې ساور کړه. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي لا هم د ناکامورا کورنۍ ته عدالت نه دی رسېدلی او د هغه وژونکي د قانون منګلو ته نه دی سپارل شوی. هغه چې په کاکامورا مشهور و د افغانستان په ختیځ په تیره ننګرهار ولایت کې شاوخوا شل کاله خدمت وکړ او له همدې امله د وخت د ولسمشر لخوا د افغانستان افتخاری تابعیت هم درلوده. نور حال په دې راپور کې.
نن د دسمبر څلورمه په افغانستان کې د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا د وژل کېدو 15 کاله پوره شول. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي د هغه د وژنې په اړه له پیل شوو څېړنو هم معلومات نه لري. وژونکي نه دي نیول شوي او کورنۍ سره یې عدالت نه دی شوی. د ننګرهار اوسیدونکي سید سالار خادم ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د قاتلانو نه نیول شو. په کار ده چې قاتلان ونیول شي، محکمه شي او بالاخره خپل سزا وګوري. د افغانستان د بیارغونې لپاره د دغسې انسانانو قدر پکار دی، دغسې انسانانو ساتنه پکار ده. حکومت او ملت په ګډه دا وجیبه او مسؤلیت لري.
د جلال آباد د خاروالۍ مخکینی مرستیال انجینر راحت ګل زیرمل هم له دې عمله انتقاد کوي چې د مخکینی جمهوری نظام او د طالبانو د حکومت لخوا د ناکامورا وژونکي نه دي نیول شوي.
ډاکټر، ناکامورا بدیل نه پیدا کیږي. د افغان خاورې د رښتینو بچو غوندې د افغان خاورې خدمت وکړو. متاسفانه د همدې خاورې دښمنانو د جلال آباد ښار په زړه کې وواژه. متاسفانه تر اوسه پورې د قاتلان سری سترګې ګرځي، د قاتلان په سزا ونه رسیدل.
دی دا کوي چې د نوموړي د وژنې په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هیڅ ډول څېړنې نه دي کړې. جاپانی ول اصله ډاکټر تتسو ناکامورا په 2019 کال په جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې اول سخت ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د وخت چارواکو ژمنه وکړه چې د هغه وژونکي به د قانون منګولو ته وسپاري، خو تر اوسه په دې اړه د کوم ښکاره پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. شاه محمود میاخیل چې هغه مهال د ننګرهار والي وایي د ناکامورا د قتل په تور یو تن چې د پاکستاني طالبانو غړی و هغه مهال نیول شوی و، خو دی ادعا کوي چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته خوشي شوی دی.
نو هغه کس چې اوله کې معلوم و په نامه د امین نواز مسعود نومېده او د هغه یو ملګری عظیم نومېده چې دې پسې په هغه وخت کې د امنیتي ملي ادارې هلې ځلې کولې او بالاخره امین نواز په کابل کې په یو پیښه کې ووژل شو او د هغې بل ملګری عظیم ونیول شو. خو کله چې طالبان قدرت ته راغلل نور بندیان یې خوشې کړل، نو عظیم هم خوشې شوی دی او اوس په پاکستان کې دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان ملا عادل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روان میلادي کال د جون په 15مه یوې جاپاني رسنۍ خبر ورکړ چې په افغانستان کې اوس مهال د تتسو ناکامورا د وژنې په اړه څېړنې درېدلې دي. د ان ایچ کی په نوم دغه رسنۍ په غراپور کې چې د ناکامورا د اوبو لګولو د کانال د نیمګړې پروژې د بشپړېدو په تړاوې پکې ویل شوي وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته د هغه د وژنې په اړه څېړنې بندې دي. ډاکټر تتسو ناکامورا په ختیځ ننګرهار کې په کاکامورات هم مشهور و. ناکامورا په دې ولایت کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې لوی کانالونه، سربندونه او نورې زراعتي او اقتصادي پروژې پلي کړي دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي د ډاکټر تتسو ناکامورا ترسره شوي خدمتونه د افغانستان د زرغونتیا او کرنې په برخه کې ډېر ارزښتناک او اغېزمن ګڼي. لیکوال او خبریال فهیم زیرکوایی هغه کرنیز ځمکو چې د کښت جوګه نه وي د ناکامورا په هڅو په کال کې د 2-3 ځلې حاصل ورکولو لپاره آماده شوي.
هغه خلکو ته د خپل سیمو د طبي منابعو او اوبو د مدیریت یوه روحیه ورکړه، یوه روزنه یې ورته ورکړله او خلک یې په دې باندې پوه کړه چې څنګه په خپلو سیمو کې خپلې طبیعي منابع چې دي هغه مدیریت کړي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي ناکامورا نه یوازې د ختیځو ولایتونو د خیرازی په برخه کې کار وکړ، بلکې تر دې وړاندې د روغتیا په برخه کې هم پراخه خدمات کړي وو.
که د یوې خوا د روغتیایي خدمتونو په برخه کې په خپله خوله تویا وله، نو بیرته د اوبو د سالم مدیریت او د کرکیلې د ترویج دپاره په خلاص نیت او په خلاصو مټو هلې ځلې کولې. د دا خپل کار ګڼه چې افغانانو ته هم د کار یوه ذریعه پیدا کړي، هم یې د هغه خپلو شتو منابعونه مناسبه استفاده وکړي.
دی وایي ناکامورا غوښتل افغانان پر ځان بسیا او د نورو له احتیاجي خلاص کړي، خو دښمنانو یې د ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. جاپانی ډاکټر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد ښار کې د خپلو 15 ساتونکو سره یو ځای د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د راپورونو له مخې هغه په 1946 کال کې د جاپان په فوکووار ښار کې زیږیدلی و. هغه د طب ډاکټر و. په 1943 کال پاکستان ته تللی، اول ته د افغان کډوالو لپاره روغتیایي خدمات ترسره کول، وروسته افغانستان ته راغلی او په دې هیواد کې د پی ایم ایس په نوم خیریه موسسه جوړه کړه. دغه موسسې په لومړي سر کې د خپلو 10 کلینیکونو پر مټ د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کول. ناکامورا په دې ولایت کې سلګونه ژورې ساګانې هم ویستې او وروسته د اوبو د مدیریت او کرنې په برخه کې کار پیل کړ. نوموړي په خیوا، بیسودو، درینور، کاما او کوټ ولسوالۍ کې د اوبو بندونه جوړ کړي چې له برکته یې ډېرې ځمکې خړوبې شوي. د هغه تر ټولو ستره پروژه په ننګرهار کې د کونړ سیند نه جلا شوی کانال دی چې د ننګرهار او کونړ دښتې پرې خړوبې شوي او زرګونه جریبه ځمکې آبادې کړي چې د خلکو په وینا شاوخوا نیم میلیون خلک یې له ګټې برخمن دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر تیتسو ناکامورا ته د هغه د فعالیتونو له کبله د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړیو.
دا روزګان سیمه ایزو مسولینو ټولو هغو کسانو ته چې سرلوڅي څاګانې لري جدي خبرداري ورکړی چې د خپلو څاګانو سرونه پټ وساتي. په دې اړه له سیمې نه د شرافت راپور ته غوښی.
د اورزګان سیمه ایزو چارواکو د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره د سرلوتو څاګانو خوندانو ته جدي خبرداري ورکړی دی. د چارواکو په وینا هغه کسان چې د خپلو سرلوتو څاګانو سرونه نه پټوي د قانون لمخې بور سره چلن وسی او محکمې ته به معرفي سي. دا پریکړه د هغه خطرونو د مخنیوي لپاره سوي چې په تیرو کلونو کې د سرلوتو څاګانو لامل ګڼ شمېر ماشومان او لویان قرباني سوي دي. چارواکی وای دا ګام د عامه خوندیتوب د تامین لپاره یو جدي اړتیا ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاریا غولی کوروشی وای د سرلوت ساګانو مسله د خلګو ژوند ګواشي. هغه په خپل خبرو کې وویل
په دې وخت کې وزل بیا هم موږ د خپل ولسم څخه په ډېر درنه سهیله کو تمه کو تر څو که د خپل برمو او ساګانو سرونه لس وي هغه پټ کی او کم کس بیا هم دغه څخه سرغړونه کوي او د ساګانو د برمو سرونه پټ کړی نه وي کم څوک هم شکایت کوي موږ بیا محکمې ته معرفي کو او جرایي او قانوني سزا ورکول کیږي.
په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې د زیاتې وچکالۍ له امله د اوبو کمښت خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ستونزې د حل په موخه بزګران اړ شول چې ګڼې ژورې څاګانې ووهي څو د خپلو کروندو لپاره اوبه برابرې کړي. خو دا چاره د دې لامل شوه چې د څاګانو شمېر ډېر سي او ګڼې سرلوڅي پاتې سي. د سرلوڅو څاګانو زیاتوالی نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د لویانو لپاره هم د ژوند یو جدي ګواښ ګرځېدلی دی. د دې ترڅنګ د کرنې ریاست مسولین بیا وایي چې د سرلوڅو څاګانو مالکان د قانون له مخې مسول ګڼل کیږي. دوی وایي که د چا ماشوم یا کوم بل کس د څا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي مالک به جزیات ورکوي. که د څا مالک خپل ماشوم له لاسه ورکړ نو د قانون له مخې به زندان ته واستول سي.
د کیمې برمې سر چې لږ شو د احمد برمدام محمود د کور سه یو څوک ورو ولیدی که چیرې د محمود د کور سه یو سړی پکې شهید شي بیا محمود کولای شي پر احمد باندې عرض وکړي بیا به احمد دیت ورکوي. نو د ټولو وسلو څخه مې دا غوښتنه ده که چا څهان ولیدی که چا برمې ولیدی که چا باوړی ولیدی دوی دې مطلقا سرونه ور پټ کړي.
خلق غواړي چې دا پریکړه عملي سي او سرغړونکو جدي وڅارل سي. هغوی وړاندیز کوي چې د څاګانو د بندولو لپاره د خلکو لپاره عامه پوهاوی هم زیات سي.
سرلوڅو برمو څخه خلک ډېر پتنګ سوي دي. اول موږ خپله د خپل ماشومانو سره ډېر ویر لري ځکه ماشوم په دې نه پوهېږي چې دا برمه زور ولېږم زما د مرګ ګواښ کېږي چې زور نږدې سم. سرلوڅو برمې اوس په اورزګانات کې ډېرې دي. د پخوا پرتله باندې د دغه ته حکومت باید جدي پاملرنه وکړي ځکه دا د ماشوم یا د یو ژوند د یو انسان ژوند اخیستل په معنا دي.
اورزګان کې ډېر برمې داسې شته چې غټ برمې دي ماشومان ولوېدلې دي ماشومان پښات پښتو مړه سوي دي څانانو ته ولوېدلې
ساکندلی په دته بیا ماشوم څلور دلی سره نیو پښکلنی. په اورزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونو کې په تیرو څکمو دونی مو کلونو کې تر 15 پورې ماشومان او لویان خپل ژوند د سرلوت ساګانو لامل له لاس ور کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي زموږ سي نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمانو چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې چې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغه خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
السلام علیکم شایست پا خیر است افغانستان طول ولست نیکی و سلامون پرزینی وایم تا دیوی که دا طالبان پرزگر در رحمه با تیرسی دا غدشوز مکتبون ایلک و سلام
السلام علیکم د ازادي رادیو کې درمن اوریدونکو زه د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د سره په اړیکې کې یم د تصور سیمې سیمې اړیکې نیولې ده دلته خدیه نشته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په دوهمه نیمایي کې به اونیز خبرونه د زهرو کاروان درته وړاندې شي خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته اروپای ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو د پریکړې چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولې دی په کلکه وغندله او دای د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. د طالبانو د برښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برښنا شرکت نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د پلاوی د دې شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپی د لیګلو خبر ورکړی. د روسیې د تاس آژانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 ټنه غذایی مواد دي. د نړیوالو چارو او بشري حقونو په برخو کې د ایران د عدلی وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا آژانس ته د سې شنبې په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. او د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه شیندلې او وښکې بهونکې ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره استعمال کړی دی. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خوا ته ورشي ونیول شو. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شو چې د ګورجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې دوی دروي. د ناټو سرمنشي مارک روټ نن وویل چې د ناټو تړون ټول غړیو موافقه وکړه چې دې ته به لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوې وساتي. مارک روټ په بروکسل کې د ناټو د 23 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل غړیو هیوادونو تیره شپه پر دې خبرې وکړه چې اوکراین ته به کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو نه مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سخ کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی.
وزارت امور داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لري بولی. پروستی کال کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څرګندې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډیر کموالی ښیي.
دا چې کوم ډول نشي مواد د انسان رګونه تنګوي او کڅوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلې زیان یې بیر ترغیږي او کڅنګړې درملنې ته اړتیا لري په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
نشه مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي.
د لیاقت په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته د معتادینو په لیدو بیرته معتاد شویم.
دیوراج می 300-400 دم مصرفول حکومت سرمایه مو جمع واغم مو خورل پور دار مو کوغم مو خورل دیو بل پانډیوالی را کړل مو خورل بل اخره تر دې سره ورسیدل.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې څو سپینګری د حجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري او د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خاول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله ړنګ.
کومه د فساد ځاله؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید شوی دی. دا سازمان وایي په روان کال کې د تریاکو بیه په بې ساري ډول لوړه شوې چې بزګرانو او مافیایي ډلو د تریاکو د تولید او خرڅولو له لارې 268 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا راپور نه مني او ادعا کوي چې د دوی ځواکونو سخت کال د کوکنارو ډیری کښتونه ویجاړ کړي او د کوکنارو ټولولو مخه یې نیولې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو څه موده مخکې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د 19% ډېروالی یادونه کړې وه او دا د اوسې په خپل نوي راپور کې د تریاکو د تولید په اړه ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو تولید 30% ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 433 ټنه تریاک تولید شوی دی، په داسې حال کې چې په 2023 میلادي کال کې 333 ټنه تریاک تولید شوی و. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره چې دا راپور یې چمتو کړی ویلي، لکه څنګه چې د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د کوکنارو کښت کم شوی او برعکس د دې هیواد په شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر شوی دی، په ورته وخت کې په شمال ختیځو ولایتونو کې د تریاکو تولید هم ورسره ډېر شوی دی. د دې ادارې مشره میرمن ګاټاویلی وایي د کوکنارو د کښت کموالی او له دې امله د بزګرو اقتصادي زیان ته په کتو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې نړیواله ټولنه له بزګرو سره ډېرې مرستې وکړي. میرمن ګاټاویلی زیاتوي چې دوه کاله په پرله پسې ډول د کوکنارو د کښت دوام او تریاکو تولید د فرصتونو او ننګونو ښکارندویي کوي. باید د نړیوالې ټولنې هڅې منظمې شي تر څو دا اطمینان حاصل شي چې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په افغانستان او سیمه کې د تریاکو ځای د شیشې غوندې خطرناکو کیمیاوي نشي موادو تولید ونه نیسي. باید دغه ډول موږ له هغو خلکو سره هم مرسته وکړو چې ژوند یې د کوکنارو له عایدو سره تړلی وو. په دې ډول به هغوی مشروع عایدو ته لاره ومومي. په دې راپور کې راغلي چې په مجموع کې به د افغانستان له 400 ټنه تریاکو څخه له 2 څخه تر 500 ټنه پورې هیروین تولید شي. خو د طالبانو حکومت د دې سازمان منتنی ردوي. د کورنی چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې د دوی نظامیانو سږ کال د کوکنارو ډېره برخه کښتونه ویجاړ کړي دي.
وزارت مون داخله ادعای سازمان متذکر
د کورنیو چارو وزارت د دې سازمان ادعا رد او له واقعیتونو څخه لرې بولي. په وروستي کال کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د کورنیو چارو وزارت څېړنې په دې برخه کې د نورو کلونو په پرتله خورا ډېر کموالی ښیي.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت کمولو د لارې د نړۍ لپاره د نشه یي موادو خطر کم کړی دی، خو دا خبره هم ورسره غوټه کوي چې نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر څېړنې ښیي چې پروسږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 340 امریکایي ډالر ته پورته شوې ده. له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 268 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. د کورنی چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د کوکنارو د کښت کموالی د مافیایي ډلو کاروبار او عوایدو ته هیڅ زیان نه دی اړولی.
سالای قبل اگر یک دیقان یک هکتار زمین کشت میکرد
په پخوانیو کلونو کې که یو بزګر په یو هکتار ځمکه کې کوکنار کرل نږدې 38 یا 40 کیلوګرام تریاک به ترلاسه کول چې یو کیلوګرام تریاک به په 50 یا 60 زره افغانۍ خرڅول. له دې لارې به یې له نږدې 2300 څخه نیولې بیا تر 2400 ډالرو پورې پیسې ګټلې. خو که نن یو بزګر په نیم جریب ځمکه کې هم کوکنار وکري او له دې ځمکې څخه 15 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کړي، دا عاید 4 یا 4.5 زره امریکایي ډالره کېږي. دا مهال په افغانستان کې د سیمې او سیمې ورهاخوا مافیایي ډلې عملا حضور لري.
په افغانستان کې داسې مهال یو ځل بیا د تریاکو ډېروالي موضوع راپورته کېږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې هم په دې اړه یو راپور چمتو کړی او ویلي و چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو بیا هم له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی چې په افغانستان کې له تولید سوو تریاکو څخه جوړ سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 400 ټنه ډیر تریاک تولید سوي دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دې زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
یوناما له نشه یي موادو سره د مبارزې کاری ډله جوړه او دې ډلې په کابل کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه. یوناما د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې کاری ډله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر اساس رامنځته شوي او لومړنۍ غونډه یې هم په انلاین ډول وکړه. خو په دې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې دا ګروپ څو غړي لري او غړي یې څوک دي. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې د دې کاري ډلې د جوړېدو هدف دا دی چې د افغانانو د ژوند ښه کېدو او له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د همغږۍ بهیر چټک سي. د یوناما په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري میربن روزا او تنبایوا له نشه یي موادو سره د مبارزې کاري ډلې تر لومړۍ غونډې وروسته ویلي چې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالو سیمو او هم د سیمې پر سوله او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یوه ورځ وروسته تر دې پرانسته چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې وویل په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 1.5 ډیر شوی دی.
زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه په ځانګړي ډول د زړه او مغز رګونه تنګوي چې په نتیجه کې د زړه یا مغز سکتې سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د انسان د بدن رګونه تنګوي، کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل کیږي، که څوک نشه پرېږدي آیا رګونو ته رسیدلی زیان یې بیرته رغیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر رګونو څه ډول ناوړه اغیز کوي.
نشه یي مواد د انسان پر رګونو ډېر ناوړه اغیز کولی شي. اول دا چې د وینې د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. دوهم دا چې د وینې جریان سلو کوي. دریم دا چې د وینې د ټنګوالي یا د غلظت سبب ګرځي. څلورم دا چې په رګونو کې د وینې پرنټ کېدل ته زمینه مساعدوي. پنځم دا چې په رګونو کې زهري مواد خشکوي او زهري مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي، خصوصا د رګونو داخلي برخې د تخریب سبب کیږي او د زخمونو سبب کیږي چې په نتیجه کې تنه خطرناک ناروغي رامنځته کیږي.
تاسو ویل سي نشه یي مواد د انسان د بدن رګونه ورتنګوي، لاملونه یې څه دي؟
نشه یي مواد اول خدا چې خپل د رګونو د پاره ټوکسیک یا زهري خاصیت لري او د رګونو داخلي برخه زخمی کوي. کله چې داخلي برخه د رګونو زخمی شي، د یوې خوانه د رګونو کوم الاستیکي خواص چي دي هغه د منځوري او د بل طرفه خپل کله چې دغه نشه یي مواد لکه د یو ظاهری موادو په شکل تاثیر کوي چې د رګونو داخلي برخه یا داخلي دیوال تخریبوي. کله چې هغه تخریب کی نو الته د بدن نور حجرات راځي لکه ډبلیو بی سی یا سپین کرویت زموږ دفاعي سیستم هغه راځي او بالاخره په هغه ځای باندې کینی او د التهاب یا انفلامیشن سبب کیږي چې خپل التهاب یا انفلامیشن لکه په ویاله کې چې یو چیشی را جمع شي. دغسې په رګونو کې هم یو څه جمع کیږي او د رګ د تنګېدو سبب کیږي. د بل طرفه خپل دغه نشه یي مواد د رګونو د تخریب سبب کیږي. نو کله چې هغه تخریب شي نو د هغې په نتیجه کې دغسې سکار پیدا کیږي چې سکار خپل د رګونو د تنګوالي سبب کیږي. او د بل طرفه چون نشه یي مواد د وینې جریان هم سلو کوي او وینه هم غلیزوي نو د دې په خاطر باندې په رګونو کې وینه ډب کیږي چې دا هم د رګونو د تنګیدلو یو عامل دی.
کوم ډول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګولو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي مواد د انسان د رګونو د تنګیدلو سبب کیږي، خصوصا چرس، ځکه چې چرس ډایرکټ زمونږ د وینې سره ګډیږي او بالاخره رګونو کې وینه سلو کوي چې په نتیجه کې رسوب کوي، وینه اکثره ټیټیږي او د رګونو د تنګیدو سبب کی. همدارنګه د اپین خاندان کا افین وی که هیروین یا پودر وی کا شیشه یا ټابلیټ کا چې مواد امپیټامین او میټامپیټامین وی کدا وی چې دا خپل ډیر زهرجن ټوکسیک خاصیت لري، همداز د وینې سره ګډیږي او رګونو کې رسوب کوي کینی او بالاخره د رګونو د تنګوالي او همچنان د رګونو د زخم کیدلو سبب کیږي. او همدارنګه شیشه ټابلیټ کا چې خپل د هم شیشي مواد دي، دا ټول د رګونو د تخریب او د رګونو د تنګیدو سبب کیږي چې رګونه تنګ او بالاخره د مختلفو ناروغیو سبب شي.
نشه یي مواد د بدن د کومې برخې پر رګونو ډیره ناوړه اغیزه کوي؟
بدبختانه نشه یي مواد د بدن د ټولو سیستمونو پر رګونو باندې ناوړه اغیزه کولی شي، خو کوم چې زیات زهري او زیات خطرناک دی هغه د اعصابو رګونه دي او د زړه رګونه دي. چې د زړه رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د زړه د خطرناکو ناروغیو لکه ایم آی یا احتشای میوکارد ورته وایي، یا د زړه د عضلې ناروغۍ، همدارنګه د زړه د والونو د مختلفو ناروغیو او د زړه د ودریدو بالاخره د زړه د حمله او بالاخره د مرګ سبب کیدی شي. همدارنګه د مغز پر رګونو باندې ډیر ناوړه اثر کوي، چون نشه یي مواد اکثره د مغز د رګونو څخه تیریږي، د مغز د رګونو د تنګوالي سبب کیږي چې بالاخره د مغز مختلفې حمله، د مغز د وژل کیدو او بالاخره د پلچ او د مرګ سبب کیږي. دغه دودونه ډایرک اول سږو ته ځي، د کوم مواد دی نشه یي موادو کې هغه په سږو کې رسوب کوي او د سږو د رګونو د سږو د کڅوړو د تخریب او بالاخره د سږو د مختلفو ناروغیو سبب کیدلی شي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا له سره یې رګونو ته رسېدلی زیان بیرته سمیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
بدبختانه چې د نشې په پریښودلو سره هم کوم زیان چې یو واری رګونه تنګ شي، سمه ده چې کېدای شي ډیر کم کومک وکړي، خو کومه نقیصه چې رامنځته شوې په رګونو کې، یا مثلا د زړه رګونه تنګ شوي دي او یا د اعصابو رګونو کې مشکلات پیدا شوي، یا د سږو یا د نور بدن په رګونو کې مشکلات پیدا شوي دي، هغه د نشې په پریښودلو سره بیا هم هماسې پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته ضرورت لري چې بدبختانه اکثر په افغانستان کې بیا کیدونکي هم نه ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د بدن رګونه تنګوي او د زړه د درېدلو لامل کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادواد د تاریا کې را کړ چې په دې غم کې تک
مغز د مون خراب کو، واډو کې د مونږه پوچ کړو، اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت د ستکرم ولسوالۍ اوسیدونکو لیاقت له 12 ټولګي څخه تر فراغت وروسته په تیر جمهوریت کې کمانډوي عسکر و چې د طالبانو له واک ته رسیدو سره سم وزګار شو او نشو ته یې مخه کړه. لیاقت وایي چې د وظیفې پر مهال یې ټولې ګټلې پیسې پر نشو ځینې ولاړې. لیاقت چې نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم ځینې اخیستې زیاتوي چې دا مې څوم ځل دی چې بستر کېږم خو د خپلو پخوانیو ملګرو په لیدو سره مې ټوله درملنه هیره او بیرته معتاد سم. دا چې لیاقت د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړې ده په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاس یم، مکتب مې ویلی ده، نور مې کارونه کول، ورځ مزدوري مې کوله، مهارت لرم، خښته پښه او بټو کار کوم، مصري یم. نو بس د خپل مسلک سره خپل روزګار کوو. زه د بټو مصري وم، بټۍ وې په پېښور کې، هغه کې وې، جلال آباد کې، سرخود کې وې، درونټا کې وې، او په دیساوس کې بټو کې وې، کار په ما نه درېدو. زه خپله کمانډو کې وم، ورور مې په اردو ملي کې و، وظیفه مې بریدمل وم، او په کمانډو کې وم، په رشخورو نه پاریخ سولم، په پاریاب کې وم، ولسوالی قیصار، دولت آباد، شیرینتګا، ولسوالی خوجه سشپوس، دا ټولو کې مې د سیوینې په بدل قرباني ورکړې ده او د خاورې خدمت هم کړی ده. خو بې سرپرسته پاتې سولو، نه چای وار په تنخوا ته رکوله، نه یې چا وظیفه رکوله. مونږ ته کار غریبي نه وه، مزدوري نه وه، عمارات بل چا ته هغه نه ورکوي چې هغه وظیفه وکړي. موږ بس داسې بې سرپرسته پاتې سولو. ما ورور شهید شو، نو پلار مې په یغه ورځ باندې جمعې مبارکه ورځ زړې پسې واچاو، دوی د تابوت چې وکوت زړې پسې واچاو په یغه ورځ باندې. خو مقصد چې ما ته دا مړي وسول، د کور دوه کسان زموږ دوه ورونه وو چې دغه ایمان زموږ لاړو لپوسولې. نو بس هغه ښه مټ وزر هم لاړو، پلار د فامیل سرپرستو هغه پسې لاړو. بس پس د یغه نه مې چار شروع کړل، شیشه مې شروع کړله، تر دې ساعته پورې چې دلته پینیکس ته راغلم. د ورځې مې 300-400 دا مې مصرفولې. حکومت سرمایه چې موږ جمع وه، هغه مو وخوړله، پور داره مو هغه مو وخوړله، د یو بل په انډیوالۍ راکړلې هم وخوړلې. بالاخره تر دې زه سره ورسېدلو، چې یو ورې راوړم، دلته بستر کړم، کم په امید کې درې میاشتې مې تېرې کړې. یو نیم کال بعد بیا دلته اوس راغلم پینیکس. دغه رواني تکلیف لرو چې یو شام وړی دی، یو شام جمع کړی دی، داسې بیرون چې پروت وي، مقصد په ځای ځای کې کنه. یو 80 کیلو مو وزن مې، اوس 16 کیلو یم. دا د مواد مخدر واجنه چې ما شیشه او چرته کول، پېښته غاښونه یې ورته ختم کړي دي، ځینې مې وباسلي دي، ځینې مې درد دوا خوړلې ده. او ما ته ویل چې شپون دې وایي، زما مېړه دې شپون وایي، خو چې عملي نه وایي. وادي ورېده، نو دا خبرې ما سره کړې دي. او عمل خو داسې یو شی ده چې څوک درنه خبر شول، هغوی ته ته په دوه روپۍ څوک هم نه کوي در باندې. ولا اجتماعي اړیکه مې دغه ده چې چا مړی اوسي ملاقه ورغلی یم، او نه د چا واده ته تللی یم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د لیاقت په نوم له یو معتاد څخه نشو د سرمایې تر څنګ روغتیا هم اخیستې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیستې کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی، پلاد پودر وشی، یا می خور دی زت پودر وشی، یا دی میر پودر وشی.
پلار پا مولی که نوام، پا مور خوص خبیس خبر نه، بخم خواب مورم.
چی مونگ پلار نواخست یو نیم رد دالر بو، انداغ سرمایه ما طول او خرم.
دا نشه موادو لزیانونو تخدش غورو لپاره دا زهر و کاروان و نیزخ پره و نوامری.
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شته چې څو سپین ګیری د حاجی اکرم خان په نوم د خپل کلی یو مخور مشر ته ورځي او په کلی کې د یو مشکل په اړه مشوره ورسره کوي. په دې مجلس کې د مشکل پر حل خبرې کیږي او حاجی اکرم خان د کلیوالو سره وعده کوي چې د مشکل په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه مشکل لري، د مشکل د حل لپاره څه ډول لار په پام کې نیول شوی، او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو
خدای دې خیر کی څه مشکل لرې
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده
کله نشیانو په سر اخیسته ده زه خو بیخی خبر نیم
حاجی صاحب ته خو دا څو میاشتې مسافر وې په دې باره کې بچا څه نوي درته ویلي
خیر دی استاد راته وایاست چې څه خبره ده
خبره داسې ده چې د کلي سګریټ والا مو چارسیان شول چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه
یار حاجی کبیره ته هم عجیبه خبرې کوې پوډاریانو څنګه ترفی وکړه جنرالان شول که څنګه
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو
کوم زوی مړ شو
هغه فرید درته ښیم
فرید مړ شو خدای دې وبخښي څومره ښکلی زلمی و
حاجی صاحب تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو ځواني مړ کېږي باید یوه چاره یې وکړو
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو
کومه د فساد ځاله
سالم یادوم په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي
نو ولې تاسې مخه نشئ نیولی
حاجي صاحب د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي هیڅوک څه نشي ورته ویلی موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو
تاسې ته زحمت نه درکوم بس ما ته یې راپرېږدئ زه یې چاره کولی شم
حاجي صاحب داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې
یار حاجي کبیره تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ ما ته یې راپرېږدئ داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی
سلام علیکم حاجی خاناکا
وعلیکم سلام
حاجی صاحب راځه کور ته د ډوډۍ وخت دی
له ډوډۍ دې بېزاره یم خو شر مه رارسوه
ولې خان صاحب ما څه بد کړي دي
بدلا تور وي که سپین د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل بیا وایه چې ما څه بد کړي دي
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم خپله راځي وایي پوډر راکا
خبره دې زوره ورضا نه ده خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي که ته پوډر خرڅ نه کړې ځوانان به یې له کومه کړي ها
حاجي صاحب زه مالی سړی یم بل کار نشم کولی
نو چې بل کار نشي کولی زموږ د کلي ځوانان وژنې ها
نو څه وکړم
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی موږ تاته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې نور به دا کار نه کوي
یار حاجي خان اکا دا کار خو نشم پرېښودلی
ښه نو چې دا کار نشې پرېښودلی نو له کلي کډه بار کړه
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم بیا به څه کېږي
ګوره سلیمه تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله که له دې کاره لاس وانخلې نو زه د امنیې قمندانې ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې
سمه ده حاجي صاحب چې ته وایې کډه به بار کړو
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
ta pangro shrang shrang
ستاد پنگڑو شنگ شنگ ستاد پنگڑو شنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شنگ شنگ ستاد پنگڑو شنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کی می دمنی ولولیرا پروی او پزڑ کی می دمنی ولولیرا پروی.